روغتيا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو زما حمید مومند سلامونه او نیک هیلې ومنئ. تر هر څه مخکې د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازیتوب تاسو ټولو ته د کمکی اختر مبارکي وایم او هیله منم چې دا اختر به د سولې او سوکالۍ زیری له ځانه سره ولري. البته لکه څرنګه چې د خپرونې په سر کې وویل شول چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ دغه خپرونه د روژې د مبارکې میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې تکلیف ته ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د عمومي داخلي متخصص دی موږ سره میلمه دی او دوی به د دغه موضوع یا د دغه تکلیف په اړه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه هم وایي. تر ډیره پورې دا ویل کیږي چې د روژې د مبارکې میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې د تکلیف یو اساسي لامل زیات خواړه یا متنوع خواړه خوړل خودل کېږي. دا چې رښتیا هم دغه موضوع یا یو اساسي لامل دغه دی او کنه او نور کوم لاملونه د تکلیف تر شا دي، ډاکټر صاحب په دې ارتباط باندې تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب خبرونه تستړي مشي.
مهرباني، خیر اوسې.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې مو ویل چې د اختر په شپو ورځو کې یو زیات شمېر خلک د معدې له تکلیف سره مخامخ کېږي، د دې ترسه تر ډیره پورې دا ویل کېږي چې د روژې د مبارکې میاشتې وروسته اکثره خلک د اختر په شپو ورځو کې زیات خوراک کوي یا متنوع خوراک کوي، دا هم یو لامل دی د دغه تکلیف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د میدی تکلیف پاره درته سو خبرې وکم. د میدی تکلیف تداوی اصلا روزه خودل شوې ده، چې روزه د میدی د امراضو څخه جلوګیری کوي. د سی یو خاص میخانیکه تل ته اوس ظاهر شوې ده چې کوم انزایم په نوم د تریپتوپان دی هغه د میدی څخه ترشح کیږي او دغه تریپتوپان په عصبي مرکزی سیستم باندې خپل خاص اغیزه کوي. او هغه کسان چې د میدی تکلیفونه لري نو د روزي پنیولو سره خپل دغه تریپتوپان انزایم افراد زیات شي او په مرکزی سیستم اغیزه وکي او خپل سړی ته یا مریض ته یو خاص خوشحالي احساس ورته رامنځته کیږي. اوس ویل کیږي چې کوم کسان دخانیاتو سره یا فرزند تریاک یا پودرو سره دوی معتاد دي، هغوی ته توصیه کیږي چې دوی باید روزه ونیسي، په دې خاطر چې کوم کسان چې په دې موادو معتاد دي د روزې د نیولو سره دغه انزایم افراز په میده کې ډیریږي، سویه پورته ځي، نو په مرکزی عصبي سیستم هغوی ته یو قسم خوشحالي احساس رامنځته کیږي. کله چې دوی خوشحالي سیستم ورته رامنځته کیږي، یعنی خوشاله سي، بیا دوی تریاکو ته او پودرو ته نه معتاد کیږي، یعنی هغه نسکي. نو اوس دغه تجربه دا خودلې ده چې د میدې د تکلیفو لپاره یګانه تداوی روزه ده. اوس په نړیوال پانتونونو کې خصوصا د امریکا په مکسیکو ایالت کې هلته محصلینو ته توصیه کیږي چې هغوی باید 8 ساعته روزه ونیول شي، یعنی 8 ساعته هغوی باید خوراک ونی کي تر هغو چې د میدې کوم تکلیفونه دي د دې په واسطه له منځه ځي د روزې په واسطه. نو دا د روزي حکمت ده چې د میدی بعضی تکلیفونه د روزي په نیولو سره له منځه ځي. دا چې بیا روزه خپل یو میاشت دوام لري او مسلمانان دوی روزه نیسي او غي باندې فرض ده، حکمت دی ام دی د فرض کېدو او د روزو د نیولو حکمت هم دغه ده چې د میدی بعضی تکلیفونه له منځه ور سره لاړ شي. د یو میاشت د روزي پنیولو سره خپل په هضمي سیستم کې یو تغییر راځي، چې دغه هضمي سیستم د خولې د جوف نه شروع کیږي او د کلمو تر اخري قسمته پورې په دغه سیستم کې یو تغییر راځي. بعضی انزایمونه چې التدي کم تر شو کیږي، بعضی ډیر تر شو کیږي. نو د دې لپاره چې یو میاشت روزه ده، د ورځې له خوانه خوراک سخاک نشته او میده هضمي سیستم په استراحي حالت کې، یعنی استراحت شوی ده او خپل استراحي بنای غره کړی دا نو کله چې ناګهان بیرته روزه خلاصيږي یعنی بوزه شروع کیږي او خلک په خوراک شروع کی نو هغه انزایمونه چې ټول هغه خپل فعالیت کوو او د دوی بیرته د خوراک په شروع کولو سره د انزایمونو په ترشو کې یا افرازیدو کې تغیرات راځي کچیر دسه حالات را ماینسته شي چې خلک په دې دوران کې د روزي د ختمیدونه ورسته خوراک انن شروع کوي او انن خپل میده ډکوي نو په میده کې بعضی تغیرات را ماینسته کیږي او غنزایمونه چې دي هغه خپل هغه د افراسویا پورته وړي کله چې د افراسویا پورته شو مثلا یو تیزاب د پمیده کې هایدروکلوریک اسید ورته وایي یا ایچ سی ال کله چې میده ډک شي نو مجبور ده میده خپل د دیوارونو څخه یو قسم د هایدروکلوریک اسید تیزاب چې ده هغه ډیر ترشو کی کله چې دا ډیر ترشو سو دغه د موادو د هضم او د جذب لپاره نو د میده د تکلیف سبب کیږي یعنی میده آزار د میدی د تخریج د دیوالونو د تخریج سبب ګرځي نو کوم کسان چې روزه ختم شو او بوزه شول نو کوشش دی وکي
ډاکټر صاحب د مسلې د ورو سره شو چې د تاسو پارختنی دی او پسړه ول سره کول شي چې د یوې مشته استراحت نه روسه کله چې د معمول تر ګرځي او د ورځې د درې ټایمه یا سلو ټایمه خوراک کوي نو پسړه ول سره احتیاط وکي او باید پسړه ول سره تدریجن میده برتغه ادي فعالیت راولې په دې تبات باندې به ان شاء الله د خبرونه پوګدو کې تاسو سپارښتنه ولرې خو اوریدونکو ته یادول غواړم البته چې د هم کول شي د پخوا په سر په خبرونه کې برخه واخلي البته د ټلیفون شمیرې ز اعلانول غواړم زمونږ د لمون سره د تماس لپاره دی کول شي چې د 0995 15 30 او همدارز د 0900 22 او 0915 55 شمیرو لاره مونږ سره تماس ونیسي او ډاکټر صاحب څخه خپل پوښتنه مطرح کړي فکر کوم هم دا وس یو اوریدونکو ده پښتون صاحب ده د فاریاب څخه پښتون صاحب مهرباني خبرونه تستړی مشه
بله محترم امید مومن صاحب سلامونه تاسو باندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درانه مېلمه ډاکټر صاحب ته چې په دغه د اختر په چې تقریبا خلې د خپل کور راوتلې د تلفاز پروګرام ته راغلي شا غلاص ورته وایم د موقین په استفاده امید مومن صاحب تاسو د اخترم بارکې وایم ټول کارکونکو
او دونکو ته کور ودان تاسو ته هم د اختر مبارک وي که مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ
او خبره خدا ده چې پوښتنه خو نه ده د ډیرو خوراکو سره واقعا د روزه چې د کتابیم دغه شې دي چې د ډیرو خوراکو د ډیرو مریضۍ په دې باره کې پوښتنه ده چې یعنی یو سړی باید څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف په امن کې پاتې شي بیروږي یو خدای روزه ده روزه خو نه یو سړی باید په مجموع کې څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف یا د میډیا تخریب څخه په امن کې پاتې شي او بل خبره مې دا بر پوښتنه مې ده چې دا تکلیف یعنی بل خوراک د بل څه سم پیدا کیږي کنه پیدا کیږي په نور کې دې پیدا کیږي که په شو ځکی او بل پوښتنه مې ده دغه له پور خو به سواد خلک تقریبا په دښتو په دیاتو په کلو کې وسیږي څومره غایې ورته په کار دي چاول غایې ورکول شي چاته غایم نه ورکول شي
ډېر زیاته مننه زموږ اوریدونکو تقریبا درې څلور پوښتنې مطرح کړې لومړۍ پوښتنه خو درې همدغه وه چې تاسو ته مخکې اشاره کول غوښتل چې په څه ډول سره یو کس کولی شي چې په تدریجي ډول د میدې هغه د استراحت حالت نه برته د فعالیدو حالت راو ګرځوي او د لکم تکلیف سره مخامخ نشي درې دوهمه پوښتنه هم دا وه چې آیا په نارینه او ښځینه کې دا حالت فرق کوي کنه ټول د یو ډول حالت سره مخامخ دي او بیا د امو په هوی په ارتباط هم سویلو شي سړ ډول سره سړې کول شي چې د خلکو ته امو په هوی ورکې سو د میډې د تکلیف سره مخامخ نشي
د روس خډېره مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو د دې لپاره چې میډه خپل یو کسوړه ده او دغه کسوړه خپل یو اندازه لري چې دغه اندازه په کوم مقدار سره ډکیږي او په کوم مقدار سره تشیږي میده دی هضمی سیستم یا وګه د کسوړې برخه ده چې غذا د خولې له راخص کیږي او الته ذخیره کیږي، او بعد له درې ساعتونو وروسته د کلمو د وړو کلمو لومړۍ برخه ته تخلیه کیږي. خپل میده بعضی مواد لري یا بعضی انزایمونه لري چې د غذا په هضم او جذب کې رول لري، چې حتی دغه مواد کله کله د ضرر په شکل هم تمامیږي او کله د مفید په شکل هم تمامیږي. نو د دې لپاره چې سونه مقدار غذا وخوړل شي، چون یو میاشتې روزه مخکې وتلې ده وروسته بوزه شروع سه او خلک په خوراکونو کې شروع وکړه، نو زما خلکو ته دا توصیه ده له دې نه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم ده چې تاسو د میده په درې برخو وویشئ، اوله برخه د غذا لپاره، دومه برخه د هوا لپاره، او دریمه برخه د اوبو لپاره وساتي. نو په دې کې همدا حکمت ده چې میده باید ټول د غذا څخه ډکه نشي، که چیرې د غذا څخه ډکه شي میده، چون یو میاشتې مخکې استراحت کړی ده او د استراحت نه وروسته تاسو میده په یو فشار سره هغه په کار اچولو ګمارۍ چې مجبور ده چې هغه کار وکړي، او خپل مواد یا انزایمونه په زوره ترشو کړي تر هغو دغه میده چې ډکه شوې ده هغه هضم کړي او جذب کړي. نو میده مجبوره ده چې فعالیت ډیر کړي او وظیفه خپل ډیره اجرا کړي او بوج ور باندې راشي. نو د دغه موادو د زیاتو افرازېدو له وجې نه بیا د معدې د دیوالونو د تخریش سبب کیږي، خپل فرضاً هغه تیزاب چې ده هغه معده دیوالونه تخریشوي او د معدې د زخمونو او د معدې د ګرېدلودلو سبب کیږي.
یعنی ډاکټر صاحب یو ټوکه ده هم پکې وي، کله کله سړی څنګه پوښي چې د دغه تاسو هغه مخکې هغه درې حالت خودل چې باید میده باید په درو برخو ویشل شي، یو د ډوډۍ، هوا او بیا د اوبو لپاره هغه ځانګړی شي، ځکه ځین خلک په خوراک په حالت کې داسې لیدل کېږي چې خوري خو اندازا نه لګي ورته، او لا هم دوی غواړي چې نور ډوډۍ وخوري، چې په ډېر عام اصطلاح د دوستانو په منځ کې د تاغه تخته کول هم وایي خواړه نه وي. یو انسان څنګه پوهېدی شي چې بس ما د پاره اوس دومره خواړه بس دي او زه باید نور بس کم؟
دغه مسله بعدا بیا تاسو ته وایم چې دغه خپل د ډوډۍ د ډېر خوراک دغه معتاد شوی وي، یو عصبي معتادي ورته رامنځته کیږي چې کله دی په ډوډۍ کینی، نن ورځ فرضاً نن شپه په کوم اندازه ډوډۍ خوري، سبا بیا ډیره وي، بل سبا بیا ډیره وي، دی معتاد شوی، دی نه پیږي چې فرضاً زه سونه ډوډۍ خورم او زما میده سره هم ډکه شوې ده. دغه خپل یو عصبي تخریش یا عصبي نارامي ده ورته پیدا شوی چې دی په خپل خوراک په اندازه نه پیږي، او هغه کسان چې هغوی دغه عصبي تخریش ورته نه پیدا شوی اغوی خپل د میده په اندازه پیږي، فرضاً دوه درې سلور ګولې چې وکړي پیږي چې زما میده او ذاتی ډکه شوه، بیا ورپسې لګوبه وچی کی او نور د میده غلط د هوا لپاره پریدي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدل کې د جاوید له کابل څخه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام جاوید صاحب، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراب لاس کې ډاکټر صاحب نه تاسو ته هم زمونږ لخوا د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو لخوا د کمکی اختر مبارکي ومني او هله منو چې خوشاله اختر ولري.
ژوندای اوسه مننه. مونږ د اختر د اختر د سر می د دې تکلیف لرم زه دا
څنګه ده تاسو په پښتنه صحیح پوه نه شو کال به تکرار کړئ.
لکه میدان می ځخ سر می بوج راځي.
اخه په مده تکلیف لري او په سر مو بوج راځي داسې سوال غواړي؟
نه مده تکلیف لرم چې مې کومه چې درد هم نه کیږي او سر مې بوج ور سر
راځي. صحیح شو. مننه حجابت صاحب. ډاکټر صاحب دوی وویل چې د مده تکلیف لري او لدې سره د درد سره سره درې په سر باندې هم بوج راځي او ډول
ضرور خډيره. مننه چې پروګرام کې شرکت وکړو. مخې دی غبل اوریدونکو چې دوه سوالونه پاتې شوې هغه ته په مختصر جواب وي، بیا به دې ورور جواب ته ولاړ شو. هغه ورور مخکې مو ویل چې بل د معدې د تکلیفو بل سبب چې شي دی، یو خو زیات خوراک چې د خپل حد څخه د خوراک زیاتول د خپل د معدې تکلیفو سبب ګرځي، بل د معدې بعضي نور امراض دي چې هغه ځان ته خاص سببونه لري، فرضاً د معدې د میډي د زخمونو د میډي د سرطانونو سبب بعضی میکروبونه دي. فرضاً یو میکروب ده پونم دی چې پایلوري چې دغه میکروب د غذا یا د اوبو له طریق را اخیستل کیږي او د میډي په اخر قسمت کې ځای په ځای کیږي او میډه په زخم او د میډي د سرطانونو خصوصا په جګومرونو کې سبب ګرځي. یعنی د میډي د نور تکلیفونو سبب بعضی میکروبونه دي چې یو مثال هغه د اچ پایلوري میکروب دی. او دا بل سوال دا و چې دوی عامه پوهاوی لپاره باید څه وکړي شي؟ د عامه پوهاوی لپاره دوی باید دغه صحی پروګرامونو ته دوی باید متوجي شي، د میډیاګانو له طریق نه، د تلویزیونونو له طریق نه، د رادیوګانو له طریق نه، کوم ډاکټر صاحبان چې هغوی ته توضیح کوي، د هغوی د عامه پوهاوی لپاره یوه خاصه پاملرنه شوې ده. دوی باید دغه پروګرامونه تعقیب کړي او د هر مرض یا د هر عضو د مرض په مورد کې د میډیاګانو له طریق نه ډاکټر صاحبان هغوی ته توصیه کوي، هغوی باید دغه توصیه وکړي. او د دې بل ورور د پښتنې په جواب چې د میډي تکلیف له وجې نه د ورډ باندې بوج راځي، دا ضرور خبره ده چې میډه کله په تکلیف وي خپل یو عصبي ارتباط د اعصاب او مرکزی عصبي سیستم سره لري، نو کله چې اعصاب نارام شي خپل میډه ور سره ناراميږي او مریض د یو قسم بوج د سردردي سرچرخي اتا د یو دننه په مغزو کې اثر کې د فشار د احساس سبب ګرځي. نو دا یو عصبي سیستم ده چې میده سره تړلې ده، کله چې دلته تخریش میده هلته عصبي سیستم ور سره تخریش کیږي، نو خپل په میده کې چې کوم اعصاب دي هغه تخریشېدل یا د میکروب له طریق نه کیږي یا د غذاګانو د ډیر اخیستلو یا د متنوع غذاګانو له طریق نه چې خپل ټایم باندې نه اخیستل کیږي، یعنی وخت په وخت اخیستل کیږي، د دغه له طریق نه د میدې د هغه موادو د افراز کېدو سبب ګرځي، هغه مواد چې د خپل حد نه زیات افراز شي د عصب د تخریش سبب شي او بیا په اعصابو کې یو قسم احساس د بوج یا د فشار سبب ګرځي.
بلکې ډاکټر صاحب زموږ د خبرونه د بحث اساسي موضوع هم تر ډیره پورې د میده هغه تکلیف ده چې د زیاتو خوړو له کبله د اختر په شپو ورځو کې البته یو میاشت میده په استراحت کې وي او بیا چې ناڅاپه بوزکی کې خلک زیات خوراک کوي په خپل. بله واجد رنجبر یو بل اوریدونکو لرو. واجد رنجبر وردګونه موږ سره په تماس کده. رنجبر صاحب ستړي مشه خبرونه ته ډاکټر صاحب ته خپل پوښتنه مطرح کړي. هلو فکر کوم اړیکه مو پرې شو. بیا هم خپل دغه تکلیف چې پیدا کیږي انسان له څه ډول اساسي ستونزې سره مخ کوي، یعنی څومره جدي حالت سره مخ کولی شي؟
کله چې مریض یا خپل هر څوک چې وي هر شخص چې وي چون روزه نیولې ده یو میاشت روزه په ډیرو خوراکونو باندې شروع وکړه، هضمي سیستم ناراميږي. کله چې هضمي سیستم نارام شو یو قسم تسمم را منځته کیږي، د دغه تسمم له وجې نه مریض ته اسهالات، استفراقات، زلبدوالی، دغه اعراض ذاتی مریض ته پیدا کیږي چون الته میده خپل استراحي صفحه تیر کړی ده او بیا بیرته په دسی یو حالت کې را داخل کیږي چې لدینه چې هغه وظیفه کم اجرا کی تی مجبوروي چې وظیفه ډیره اجرا کی، د دغه اجرا کولو دی وظیفینه چې ډیره وظیفه اجرا کړه میده مجبور ده دغه هضمي سیستم کامل لمیدینه شروع د کلمو پوري یو تغیرات منسترازي انزایمونه په دغه سیستم کې مکمل خپل د نورمال حد څخه ډیر زیات افراز کیږي او دغه د دغه انزایمونو د زیات افرازې دوله وجینه خپل په سیستم کې تغییر رامنځته کیږي، بل اخره سړی ته زلبدواله کانګ استفراقات دا پیدا کیږي. نو کوم کسان چې روزینه ولید او باد لغنه بیا په خوراک شروع کړی ده نو دغه اراز به ضرور ورته پیدا کیږي، تسمم شي یعنی یو مسمومیت ورته پیدا کیږي.
بله بل اوریدونکو لرو رحمت الله جلوزه له پکتیا څخه. جلوزه صاحب مهرباني وکړئ خبرونه تستړی مشي او ډاکټر صاحب خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه غیرتن د مخ ډاکټر صاحب ته خرګلاس موټل ودانوال ته اختر مبارکي ورکوم. پوښتنه مې دا ده الله ډاکټر صاحب څخه چې زه خپل مدي تکلیف کا بعد وخت لرم، مثلا میدم جوش کې خلوت مې ستو دی د سنر مې غوندي وبور ازي کنه او بیا زه کله بعض وخت د امپرازول ګولۍ چې دغه ډیر وخت مثلا موږ استعمالو که دا امپرازول ګولۍ مثلا ډیر وخت استعمال کړو کوم تکلیف نه لري؟
بله اړیکه هم پرشوه فکر کوم دی غوښتل دا وای چې د خپل د امپرازول ګولې البته جلوزی سب ویل چې د میده تکلیف لري خلیته کله کله نرم تودې وبرازي چې هغه یو ډول غزړه جوشي هم چوته وي دوی دغه تکلیف در افکول لپاره امپرازول ټابلیټ استفاده کوي په دې ترتیب باندې د کوم درملنه د طریقې چې دی غوړه کړې د مناسبه ده
ضرور خړې رمننه کوم کسان چې اوس د میډي تکلیفونه لري اغه ته یو قسم د ترخه مواد او یا ترشه مواد بیرته راګرځیدل یا ریفلکس کېدل دی خوله طرف ته چې دغه خپل دغه ترخه او ترشه او به چې دی د خپل د میډي تیزابیت ده هایدروکلوریک اسید تیزاب دی چې د دې د بیرته ریفلکس کېدو یا بیرته ګرځیدل خوله طرف ته سببونه لري دغه سببونه کېدای شي غذاګانی وي کېدای شي میکروبونه وي کېدای شي عصبي نارامیان وي د دغه اسباب او لوج نه تیزاب ډیر زیات افراز شو او بیرته ریفلکس خوله طرف ته کیږي اغه بیا خپل د مری په جریان کې د مری په دغه سرتاسر د مری میډي کې تا د خوله تر اخر قسمت پورې دوی دی یو قسم ترخه مواد د ترشه موادو احساس کی جرمین سکیږي دغه خپل د تیزاب را ګرځیدل د بیرته خوله طرف ته نو کوم کسان چې دغه تکلیف لري هغه ضرور رسو کړ چې امپرازول سیده یو په تداوی دي کې چې دا امپرازول د یو دوا ده په پی پی آی په ګروپ کې شامل دوا ده دغه امپرازول اخیستل هغه خپل د سلور ګینټونه ورسته د خپل هغه های فلایف یا خپل هغه ژوند چې په ویني دوران کې تیروي ورسته خپل تاثیرات شروع کوي د میډي د تیزاب د نهایت کې دوه سبب ګرځي نه پریدي چې هغه ترخه او ترشه مواد بیرته خوله طرف ته رجعت وکړي دا چې امپرازول په کوم پیمانه واخستل شي هغه د ار مرض په مورد کې خپل ډوز لري خپل اندازه لري یعنی کچيري د خپل حد نه ډیر واخستل شي خپل هم د میډي بیرته د تکلیف کې دوه سبب ګرځي مثلا یو مریض کوم ایچ پایلوری یا سبب د زخم کې دوس شوی ده او هغه مریضانو ته ایچ پایلوری دوس توصیه کوو ایچ پایلوری ډیکیشن توصیه کیږي هغه ته امپرازول ورکول کیږي په خپل هغه پیمانه یا
بله ډاکټر صاحب د دې بعد باندې بحث ته ادامه ورکو چې اکثره خلک خپل په خپل سره توګه هم امپرازول اخلي او وس شفیق الله بل اوریدون کده د سوربي څخه مهرباني وکړئ شفیق الله صاحب خا دوی پښتنه دادا چې کله هم دی غوړسه یا غوړه پراټه دی یوخرینو په زړه بوج راځي
مننه د ورور څخه د مخکنی ورور د سوال په اړه نو امپرازول په خپل اندازه باید وخوړل شي فرزندې مرز یا د میډي د قرحو یا د میکروب په مورد کې کوم توصیه شوی دا غد 15 ورځې نه تر 15 ورځې پورې توصیه کیږي ورسره بیا نور نه توصیه کیږي نو کوم کسان چې خپل سره امپرازول دوامدار لپاره اخلي کلونو لپاره یا میاشتو لپاره خپل دغه امپرازول بیرته د میډي د مرزونو یا د میډي د تخریش سبب ګرځي چې اته اوس ریسرچ پدې شوی دا چې خپل امپرازول یا پی پی آی ګروپ د میډي د پولیپو سبب ګرځي چې څوک د خپل حد نه یا د مرض د وخت د زیات وخت نه امپرازول واخیستل شي نو د میډي د پولیپ سبب ګرځي د بل ورور د سوال په اړه باندې چې ویل چې زه غوړګینه غذا وخورم بیا په میډه کې می تغیرات راځي غوړ خپل په میډه باندې یو تاثیرات لري چون دغه غوړ دغه کیمیاوي مواد څخه جوړ شوی ده چې په هغه کې اکثرا اسیدی شحمیات دي او دغه اسیدی شحمیات چې دي یا مجبور یا غیر مجبور دغه اخیستل په میډه کې خپل الته په میډه کې چې کوم تیزاب ده د دې غوړګینه مواد اخیستل په میډه کې یو تغیرات رامنځته کیږي د اغه تیزابي مواد سره تعامل کوي او الته یو محیط رامنځته کوي چې بیا د میډي د تکلیفو سبب ګرځي نو کوم کسان چې د میډي تکلیف لري هغه ته ډاکټران یا یګانه پریز هم داده چې غوړګین غذاګان اوربندي کموي
بالکل شفیق الله ورته هم سپارښتنه داده چې د غوړ پراټین لاس پسر بل څه عبد الواجد رنجبر د وردګ بل اوریدون کده هغه هم خپل
سلام علیکم
مهرباني سلام علیکم اور ستړی مشه
خیر سه ډاکټر صاحب تاسو ته د وړاندې مبارکي وایم
تاسو ته هم مبارک وي مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب نن کوېشن په دوه اړه باندې دی چې زه کله لکه د مخکې ورور غونډې غواړم غذا زیات وخورم په میتا باندې او بل سر مې ډېر زیات ګرځي.
بالکل نو ډاکټر صاحب ورته مخکې خپل سپارښتنه وکړه هغه کوم معلومات چې واغې سره شریک کړل نو تاسو ته به هم سپارښتنه دا وایي چې کوشش وکړئ غوړه غذا مخوري او خپل هغه رژیم کې بدلون راولي بیا هم ډاکټر صاحب بخې تاسو په ځای ما ځواب ورکړو.
مننه د ورور څخه مخکې مغورو ته لارښوونه وکړي خپل غوړ چې کوم دی بیا خصوصا په افغانستان کې چې کوم غوړ استعمالیږي دغه کیمیاوي مواد اکثرا تجزیه او تحلیل شوي نه دي نو په دوی کې هغه شهمی مواد چې کوم دي مجبور غیر مجبور په باندې تقسیمیږي دوی خپل اسیدی شهمیات دي چې په میدی کې زی کوم تعاملات کیمیاوي اجرا کوي الته د میدی د مرزونو یا د تکلیفو سبب ګرځي خپل د میدی په دیوارونو کې او په میده کې تغیرات رامنځته کیږي بل اخره د میدی د تغیراتو او د انزایمونو په تغیراتو کې مریض ته یو قسم نارامیان پیدا کیږي چې مخکې مو ویل چې عصبي بوجونه د همدی له وجې د چالتا اعصاب مخپل د میدی سره یو سیستم لري یو تعصب شوی دا کله چې دغه سب تعصب شي د اعصاب تخریش دي دغه مواد لو وجینه د غوړګین غذاګان الته چې کیمیاوي مواد تغیرات راولي نو بیا اغه ته یو قسم عصبي بوجونه یا نارامیان ورته پیدا کی.
مننه البته په خبرونه کې را سره عبید الله عبید په تخنیکی چارو کې همکاري کوي او دا اوریدونکو ټلیفونونه هم خبرونه سره نخلوي. مخلص صبره د خوست څخه د بل اوریدونکو چې د ټلیفون په لیکه ده صبره سره ستړي مشه خبرونه ته او خپل پښتنه کوم طرح کړی.
مننه کوم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه نه کېلې او دی وړه اختر وړاندې کوم امدا شان ګران هیوادوال ته
تاسو ته هم
مبارک وي مبارک وړاندې کوم
کور ودان تاسو ته هم مبارک وي او تاسو ټولو دوستانو ته
خوشاله اوسه. د کسب نه دا پښتنه دا چې زه پښتله مسافر یم بیا چې کله کله مشکل لرم دا شان مشکل دي چې زه کله دا څه ټیم لګوږه غوندې شمه زیات نه نو بیا مې ټول اندامونه وجود کار نه کوي بالکل چې کله څه شی وخورم نو بیا خشم کا چې څه شی ونه خورم نو وجود مې لړزا کوي او د دې په وجه نه خپل د څه نه دا پښتنه راځي په مېډي کې یاره تکلیف ده او څه مصیبت ده نو چې کله کم شی وخورم بیا بالکل جوړ شم او چې بالکل څه شی ونه خورم وجود مې بالکل بس په ځای باندې ناسم او حرکت نشم کولای وجود مې
صبر سره تاسو په لیکو سګي ډاکټر سره تاسو په پښتنه پوښوي چې اوریدونکو څه
غواړي او د ورور څخه ډیره مننه رښتیا دا څه ده چې کوم زمونږ بیماران دي او مریضان دي هغه د میډي د تشېدو له وجې نه بیا هغه یو قسم لړزه پیدا کیږي او قسم نارامي پیدا کیږي دغه کسان چې دغه حالت ورته پیدا کیږي دوی ته توصیه ده چې دوی باید د خپل رژیم غذایی په سو ساعتونو کې یعنی پر سلور ساعتو کې شپږ ساعتو کې اته ساعتو کې سو ځلی باید دوی واخلي میده پرې نه دي چې تش پاتې شي که چیرې میده تش پاتې شي هلته د تیزاب او افراز ډیریږي د میدې د دیوالو څخه او بالاخره دغه د دیوالونو د میدې د تخریش سبب ګرځي او بیا مریض یو قسم نارامي پیدا کیږي حتی لړزه پیدا کیږي نو دغه کسان چې دغه تکلیف ورته پیدا شوی دوی د خپل رژیم غذایی باید سو ځلی د ورځې واخلي کم کم په سو ساعتو کې واخلي چې میده تش پاتې نشي.
بله ډاکټر صاحب دی خود زن دوستانو چې ټلیفون وکړل دی د میده تکلیف لري اما کوم کسان چې تکلیف نه لري او ناګهان دی د بد هضمي یا داغه نه هغه په پایله کې په نتیجه کې د تسمم له مشکل سره مخ شي دوی باید څوک په ډیرو مواردو کې لیدل شوی دی چې دوی خپل سری علاجونه کوي سپیرکۍ اخلي د غندور جوانی بادیان اخلي زموږ اکثره اوریدونکو د لری سیمو خلک دي چې هلته روغتیاي خدمات هم تقریبا یو ډول محدود دي لری دي په خپل تسمم یو انسان له سړول حالت سره مخامخ کوي او کله چې څوک مخ شي د تسمم حالت سره دوی باید زر تر زر کوم تدابیر ونیسي او څه اقدامات باید وکړي.
مخکې یادوري وکړه چې دغه خپل میده چون استرایي صفحه یې تیره کړې ده د روزو په دوران کې، او وروسته چې بوزه شروع کیږي دوی میده ډکوي. د میدې ډېر ډکېدو سبب همدغه ده چې هلته کوم تغییرات رامنځته کیږي، بیا د تسمم سبب ګرځي. دوی د کوشش وکړي مخکې له دې نه چې دغه غذا شروع کوي او غواړي چې غذا ډیره وخوري، نو دوی د مخکې له دې نه باید ترکاری با سلات یا کاهو یا اوبه دو سا یا لس دقیقه شل دقیقه مخکی لدینه چی دوی غواری چی غذا اخری دقیقه دی اخری ترغو التا دی احساس دی دکی دو سبب شی.
بله.
یعنی شخص او غواری چی که او غواری چی دوری دیر اخری، نو مخکی لمخکی نمیده آماده شوی بی تیار او یا سه غذا التا تیار رسیدلی بی میده تا، او اگوی بیا خوراک دیر نکی. د دوی ته زما توصیه ده چې کله دوی خپل غذا وخوړله، د غذا د خوړلو څخه وروسته دوی باید وګرځېږي، ورزش وکړي، یعنی ګرځېدو سب وګرځېږي، او همدارنګه د ګرځېدو په وخت کې د خپل د خېټې کتنۍ برخه د لاس سره مساج ورکوي چې تر هغو ارګمی وکړي او هغه ډسپیپسیا یا ناهضمیت چې ورته پیدا شوی ده هغه له منځه لاړ شي، یا تمرین دې وکړي، یا اوبه دې وچکي. نو دوی کولای شي چې د تسمم څخه جلوګری ورته وشي. او کله چې تسمم دوی دا پیدا شو، دوی
د تسمم په ارتباط باندې بحث لګرو سره د هلمند څخه یو اوردون کړي ټلیفون په لیکه ده. مهرباني وکړئ ور خبرونه تستړي مشي ځان راو پیژنې او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اورو خلک دوستم له هلمند څخه تشکر کوم تاسو او ټول مبارک
وایم. تاسو ته هم مبارک وي. مهرباني وکړئ ور
تقریباً
مهربانی کور ودا مهربانی ڈاکٹر صاحب دی بیو ویل چھ تاسو مخ کس پارختنه وکړه چې تقریبا امپرازول ګولې د 15 سنوات لیول تر 15 سل وخت روزو پورې سپارختنه کیږي د هغه نه زیات د خپل بیا ضرر رسوي معده ته. اما دوی وایي چې د 13 شلو کلو راهیسه دوی کله هم چې د معده له تکلیف سره مخ شي دی د ټابلیټ نه استفاده کوي او تر اوسه پورې همدغه د درملنه یوازنی وسیله ده.
د ورور څخه ډیره مننه. د ورور د خبر وکړه چې یعنی د سلورو پنځو ورځو نه وروسته کېدی شي د سیوالت را پیدا شي زه امپرازول وخورم. صحیح دغه فرق نه کوي، یو خدا دی چې امپرازول روزمره هغه ډوز چې ورته تعین شوی دی دغه ډوز نه زیات اخیستل فرزندای په سلورو پنځو ورځو کې یو ځلې اخیستل کیږي امپرازول دی اخلي، نو دا تکلیف دونه دی ته جدي ستونزه نه پخې. نو هغه کسان چې روزمره فرزند شل میلی ګرام یا سلویخ میلی ګرام سبایی اخلی، سلویخ میلی ګرام یا شل میلی ګرام د شپې اخلی او په همدغه دوامدار ډول د کلونو کلونو لپاره د هغوی ته بیا دا تکلیف پیښیږي. نو د ورور د امپرازول کوشش وکړي چې د امپرازول نه دی صرف نظر وکړي، کوشش دی کې په خپل رژیم غذایی کې نظر وکړي، خپل رژیم غذایی کنټرول کړي او ښه تداوی داده چې کوم کسان چې د معدې تکلیف لري هغوی باید مایعات خصوصا اوبه ډیر وڅکي، بیا اسیدی حالت یا تیزابی حالت په میده کې چې د اغله ماین ززی، یعنی بیا ضرورت نه پیخي چې هغه امپرازول یا دواګانو ته لارشي. په میده کې چې کوم تیزاب ده د اوبو د اخیستلو سره یو رقم کیمیاوي تغیرات یا تغیرات راځي د اوبو او د تیزابو ترمنځ، بل اخر هغه ساحه یا هغه محیط خونساکی، نو تیزاب له ماین ززی بیا نو ضرورت دی ته نه پیخي چې هغه امپرازول وخوري. خو خیر کده د 15 ورځو سلو ورځو نه ورسته کوم امپرازول یو مقدار اخلي فرق نه کی، خو په دوامدار صورت سره او په جګ ډو سره اخیستلې بیا خپل د میډې د تکلیفونو سبب ګرځي.
مننه. بل اوریدونکو لرو شاولی له کوټې څخه مهرباني وکړئ صاحب خبرونه تستړي مشه.
السلام علیکم ډاکټر صاحب،
تاسو هم خبرونه تستړي مشه، تاسو هم اختر مبارک وي.
چې د ډوډۍ وخت روژه ما ته به د مقصد سیاست مازه به سره وګن درې ژوند بس تم تیر به دغه میته مې داسې ګي خوندې را تکی نه دی چې نو دې زیات زیات تیغونه کاږه نه دی نو په دغه وجه باندې بس پر دې مې سب او په لښه سره دا خپلې ابچلک سلوړ دم د دې ذات کرمایش کې چې په وزن قوت مسوي د دې طاقت نه کې یو په بل خا باندې راو ما په دا باندې څه معلومات راځي
ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه غوښتي وی دی چې کله هم چې د روژه په مبارک میاشت کې د روژه ماته نورسته دوی ته یو ډول د ګیس حالت پیخیږي په امیده کې چې دوی وسره پازاب وي او د خپې د بجلک نه پورته د خپې سهم د دوی کله کله ګرمایش کوي یا سوی غوندې کوي نو دوی مجبور دي چې یو اړخ نه بل اړخ ته ځان واړوي په دې ترتیب باندې وته اواز
ضرور خړېره مننه مخیا دوري وشو چې د میډي خپل د ډاکې دوه ډېر چې میډه ډاکه کی هلته غا تغیرات چې را منځته کی خپل د تیزاب زیات تولید یا افراز دی نو کله چې تیزاب هلته په میډه کې ډیر شو ګیس د ګیس په شکل مریض احساسوي چې دیننه میډه ډاک وی یا یو دی یو رقم ډاکوالي احساس کی هلته غازات وی خپل کوم عملیات چې هلته تر سره کیږي خپل د هضم او جذب عملیه شروع کیږي چون میډه ډیره ډاکه ده نو خپل د یو قسم هوا او د غازاتو د ډاکوالي سبب ګرځي میډه کې نو کله چې مریض بیا ټیغونه وباسي یا ارګمایو کی اغه غازات راوزی کله چې غازات راووته بیا مریض دی آرامش سبب کوي نو امدا توصیه ده چې دوی باید خپل غذا په هغه اندازه وانه خستل چې میده په ډیر اندازه ډکوي نو دغه خپل د میده د ډکې د زیات ډکې دوه سبب دغه سي تکلیفونه را منځته کوي کله چې میده ډک شي او د حالت را منځته شي تنه د پخونه نه بلکې د عصبي سیستم په کوم عضو کې چې عصبي سیستم تاثیر شوی ده په ټول سیستم کې تغیرات را منځته کوي د سر نه نیولې تر پخو پورې یعنی یګانه سبب هم داده چې خپل میده باید په کمه اندازه خوراک وکړی شي او غدری مرحله باید تطبیق کی سره
د دې څنګه ډاکټر صاحب یو پوښتنه دا هم ده چې آیا دا هم کېدی شي چې د زنو معده د زنو خوړو په وړاندې حساسیت وخی او حساسیت هم د زنو تکلیفونو سبب شي
بله او معده خپل یو دفاعي سیستم لري هلته چې هغه کې بعضی نور انزایمونه دي یا مواد دي چې پیپسین دارینین د هایدروکلوریک اسید دا خپل معده د هضمي سیستم خپل یو دفاعي قوت لري نو چې کله کوم غذا یا میکروب چې خپل هضمي سیستم ته داخل شي خپل ځان یو عکس العمل خي دغه په مقابل کې نو دغه عکس العمل امداده چې کله مریض تسمم شي دغه تسمو خپل د بدن یا د هضمي سیستم یا عکس العمل ده چې هغه بیرته را وباسي ځان سره نو د ډیر خوراک لوجنه وجود هضمي سیستم خپل یا عکس العمل لزانه کی چې عکس العمل د تسمو په شکل را مایڅ کیږي یا به کانګ شروع شي یا به اسالات شروع شي یا به ارګمای شروع کی او یا به زلبدوار شروع کی دغه خپل یا عکس العمل ده چې د غذا په مقابل کې هضمي سیستم کار کوي
مننه بل اوردونکو لرو ل وردک څخه فضل هادي وردک مې نو که خبرونه تستړی مشه او که خپل پختنه مطرح کړي
السلام علیکم سلامونه تاسو ته او د ستر مبارکي او ډاکټر صاحب نو مو پښتنه دا غواړم د مو یو دوسته د مېدې مشکل لري دا روزا کې له د مېدې مشکل وته پیدا شوی دی نه پیګم د مورچا کوم مورچا کوم ورته پیدا شوی که څه وایره دا درد کو دا څه درد کو کله پیدا شي او کله ورشي یان د یو سات کې یو رد درد ورته پیدا کیږي مې د احساس کو دا څه درد نه ویږي او معمولی درد کو
دا درد څومره وخت دوام کوي او بل اخره بیا دوی سو کې چې هغه درد ختم شي
خدای دا څه کوم درشته چې دا یو غي شي دا درد ورته پیدا کیږي او درد هیڅ کې وینو چې کله مې دا کې چې وینو دا درد نه هیڅ کې وینو بعد بختونه نه کوم ته باندې چې دا
مننه د روس ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه زمونږ بعضی مریضان چې دي اغوی غذا او خوري امیده ډکه شي بیا دې درد احساس نکي یو او هغه مریضان چې اغوی میده تشه شي بیا دې درد احساس کوي کله چې مریض میده تشه شو او د درد احساس وکړ نو دا مسله ده چې په میده کې خبره ده، یا به میده زخم شوی یا به میده تخریش شوی، او چې کله ډک شي هغه درد یا سوزش له منځه ځي، او کله چې میده ډک شي او درد پیدا شي مانا داده چې د کلمو د اول برخه په قسمت کې به خبره وي چې الته به مسله پیدا شوی یا به زخم شوی یا به ګریدلی، نو چې کله غذا د میده څخه وځي الته کلمه تخریشی نو بیا د درد سبب ګرځي، نو دی وروته چې کوم اوس مشکل پیدا شوی ده نو د میده تکلیف ده چې د غذا د اخیستلو سره میده آرام شي، او چې کله وګیږي درد پرته پیدا کیږي مانا داده چې الته تیزابیه ډیر افراز شي نو میده د تخریش او د ګریدو سبب ګرځي بیا دې ته درد پیدا کیږي، نو دی باید خپل معالج ډاکټر ته چې ډاکټر نږدې ده الته مراجعه وکړي چې سمعینات ورته وشي او بیا تداوی ورته شروع شي.
او د دې خبر نه هم داسې ښکاره کېدله چې دوی تقریبا د ډاکټر ته رجوع نه ده کړې، البته په داسې مواردو کې لازمه ده چې باید دوی ناوخته نه کړي او زر تر زره رجوع کړي، ځکه په ډېرو مواردو کې دا هم لیدل کېږي ډاکټر صاحب چې یو کس په وخت سره نه رجوع کول هم د مرض د سخته دو او لا علاج کېدو سبب هم ګرځي. اعظم غوښتل مخکنی بحث ته بیا هم راشو، تسمم ته تاسو د مخکې د مخنیوي لارې چارې خوتل، اما کله چې یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ شي دوی باید په زر تر زر سره ول اقدامو کې سو د زیات سخت حالت سره د مخ کېدو نه مخنیوي وکړي.
د غخپل تسمم سببونه مختلف دي چې یا به د میکروبونو له وجې نه دغه پیدا شوی ورته، فرضاً مریضان پاتشین غذا خوري یا د باندې کوم غذاګانې دي په بازارونو کې په کراچیګانو دکانونو کې خرڅیږي دا خوړل کېږي هلته میکروبي شوي، او دغه د خوراک له وجې نه مریض یو تسممي حالت یا فوډ پایزننګ تسمم غذایی ورته پیدا کیږي. دوی ته دوی چې کله اعراض شروع سو د دغه اعراض د شروع کېدو سره باید زر تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي چې تر هغو دغه د مخنیوي سبب شي. که چیرې مریض ته د تسمم حالت پیدا شي او دی بی غوري وکړي نو د وجود د مایعاتو د ضایع کېدو سبب ګرځي، اسهالات پیدا شي، استفراقات پیدا شي، نو د وجود مایعات ضایع کیږي ورو ورو، بل اخره مریض وخیم شاک حالتو ته ځي، دا چې دا یو خطرناک حالتونه ده، نو باید مریض د تسمم د پیدا کېدو سره سره سم باید ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرې داسې حالت پیدا کیږي چې مریض ته تنا کانګ پیدا کیږي مګر مثالات کېدای شي 12 ساعته وروسته، 8 ساعته وروسته او یا 14 ساعته وروسته ورته پیدا شي، هغه د میکروب د تفریق دورې پورې د میکروب هغه خپل ژوند وخت پورې اړه لري چې کوم میکروب یې اخیستلې په کوم وخت کې اخیستای او اعراض اول په کوم حالت کوم اعراض شروع کیږي. که د کانګو سره شروع سو مانا داده چې وروسته بیا کېدی شي 14 ساعته یا 18 ساعته وروسته ورته اسهالات پیدا شي، او که اسهالات شروع سو نه کېدی شي چې 14 ساعته یا 18 ساعته وروسته استفراقات ورسره پیدا شي. نو دغه خپل د تسمم اعراض دي د میکروبونو او د غذا د میده د ډکېدو د وجنه کله کله چې دغه حالت پیدا شو زر تر زره باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب البته اوس بل اوردون کړه واخلو، نظیر له زازی میدان څخه د ټلیفون په لیکه ده. نظیر صاحب ستړي مشخ پرونه ته ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه مطرح کړي.
مهرباني ما ډاکټر صاحب نه دا پښتنه کوله زای مې دي تقریبا مې د سې تقریبا لرم کړه چې مې گیس لري میدان گیس لري چې کله وګه شم زیات بار دي چې مورن دي هي خوانې بیا دا رژیم نشي کې مې دا مې کوم شربات اړو څنګه دې تکلیف ملا غوښه کې دوه بل خبره دا و چې مور دې تستونه کړی دا بده سیم مره روح نه لره مې هیڅ پهلوري مې تیس کړای دې د سکوپی مې نامې کړی دې تلې زمې مې نامې کړی خو څه خاص مې دې نه ملي نیږي خو دا را میدان دې زیات گیس لري چې وګه شم دې زیات خوږیږي.
ډاکټر صاحب تاسو پښتنه او د ضرور واخستل چې دوی بیا هم دا د یو بل اوریدونکو په سر دغه پښتنه د خپل تکلیف داسې بیان کو چې کله دی وږي وي زیات درد احساس وي او کله چې موړ وي نو بیا د ګیس او د غنور ستونزې ورسره دي.
د روس خډیر مننه دا چې دای د میډي د ګیس احساس کی مخکې میادوري وکړه چې خپل دغه تیزاب چې د پمیده کې ډیر زیات را پریږي سببونه لري ځانته کیدای شي چې غذاګانی وي مخرج غذاګانی یا غذاګانی چې میده تخریشوي هغه یې اخیستی وي یا کیدای شي بعضی دواګانی خصوصا د درد دواګانی اخیستی وي الته میده تخریشوي او یا کیدای شي چې مریض روحي تشویشونه نارامیانی ولری کله چې دغه فکتورونه د درې سببونه سره یوځای شي یو له دغونه د میدی د زیات تیزاب د افراز کېدو سبب ګرځي کله چې تیزاب زیات شي دننه په خپل دغه میده چې د کسوړې شکل لري هلته د غازاتو یا د یو قسم احساس را پیدا کیږي مریض ته نو دوی کله چې وږی شي دغه لا ډیریږي او کله چې میده بیا پکې غذا وي بیا دغه تیزاب د خپل حد څخه ډیر نه راپارېږي نو د همدې له وجې نه کوم کسان چې د میدې د تشیدو له وجې نه ورته تکلیف پیدا کیږي نو مانا دا ده چې په میدې کې خبره ده تنها دا نه ده چې هیچ پایلوري میکروب هلته باید وي کیدای شي چې میده تخریج شوی کیدای شي چې میده التهابي سبب یعنی التهاب یا میکروبی شوی وي کیدای شي چې میده تخریج شوی یعنی ګرېدلی وي خپل په میده کې دغه کوم مواد چې دي کیدای شي کم را وپارېږي یا ډېر را وپارېږي یعنی سببونه مختلف دي خو یګانه سبب دا ده چې مریض باید په خپل د غذایي رژیم کې باید کنټرول ولګوي خاص تداوی هم دغه ده
مننه ډاکټر صاحب البته زموږ زیات شمېر هیوادوال په داسې سیمو کې اوسېږي چې هلته روغتیایي خدمات ډېر کم وي یا هم روغتیایي کلینیکونه د دوی د هستوګنې له سیمو څخه ډېر زیات لري وي که بیا هم د تصمم موضوع ته راشو چې کله یو څوک د تصمم له حالت سره مخامخ کیږي آیا دوی د روغتیایي مرکز ته تر رسیدو د مخه دوی خپله هم د دغه مرض د شدت حالت څخه د مخنیوي لپاره څه کولی شي چې ځان کنټرول کې وساتي
کوم کسان چې هلته په لرې سیمو کې اوسیږي او هغوی ته تصمیمي حالت پیدا کیږي نو د دغه نوې د کولی شي چې دی دغه احساس ورته چې پیدا شو چې فرضاً معده ډکه شوه او ورته ارګمی پیدا شو زړه بدوالی پیدا شو پوه شي چې ذاتي اوس نور خبرې په تعقیبې رامنځته کیږي نو دی همدغه وخت کې کولی شي بعضی د کورنۍ دواګانې دي چې هغه یو څه رول لري خصوصا هغه دواګانې چې هضمیت کې رول لري خصوصا ګشنی چو نانا او فرزن هضمي ترکاریانې دي چې په هضم کې ډیر رول لري نو کولای شي چې دغه غذاګانو ترکاریانو نه چې په هضم کې رول لري لغنه استفاده وکي چې هغه باید پاک پریمنزل شي او کلورین استعمال شي او مالګه استعمال شي نو تر هغه چې روغتیایي مرکز ته ځان رسوي نو یو څه کومک به ورسره کیږي چې دغه هضمي سیستم هضمي پروسه صحیح منظم مخکې لاړ شي
مننه ډاکټر صاحب بالا بلوک ولسوالۍ څخه جاوید ټلیفون په لګیدل ډاکټر صاحب محترم
تم دغه پښتنه د کچيري د چا مې د چزاوي وتی مننه تزاوی دغه سړی چې خوښ شی وخوري یا معنی ډیر تریخ شی وخوري دا پر دې میډیا باندې تاثیر اوړي کې نه راوړي
دا جاوید پښتنه دا وا یو څوک د میده څوک د چا میده تیزابي وي کله کده ډیر زیات خوک شي خوري یا تریخ شي خوري دا څه تاثیر لري
د ورور څخه مننه او دغه خپل دغه هغه غذاګانی چې د مخرج دی یعنی د تخریج سبب کیږي د میده د عصبي سیستم د په میده کې کوم عصبي سیستم دی د ترخه مواد په واسطه لږ زره تخریج کیږي او یا د غړګینې غذا سره یا د خواږه شیانو سره یو څه تغیرات ال تکیمیاوي تغیر د پمیده کې رامنځته کیږي چې دغه کیمیاوي تغیرات خپل عصبي سیستم د میدي سره تخریشي او د میدي د تکلیفو سبب ګرځي
ډیر زه مننه ډاکټر صاحب ورو د خبرونه روسي شیبو ته نزدې کیږو ک په دې ترس کې کوم اوریدون کې وو دغه پښتنه به هم راوخلو تر څو پورې چې مونږ کم بحث وکړو او تاسو چې کوم معلومات وړاندې کړل په د میدي تکلیف تقریبا د باسي خوړو د میکروبي خوړو د زیاتو خوړو څخه پیدا کیږي او درې ترڅنګ ځنې رواني او عصبي حالات هم د لامل ګرځي مونږ د هوا د روانو شرایطو تر شو تقریبا هر ورځ مونږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو په خپل د ډول پیخه تاسو که هم اشاره وته درلودله بل یو بل د یو بل اوریدونکو پروالو بیا به د خبرونه بحث براون غاړو مهرباني وکړو کته سوزان راو پیژنې د خو سخه اوریدونکو د ټلیفون په لیکه ده مهرباني وکړئ بل رور تاسو ځان راو پیژنې او خپل پښتنه مطرح کړئ
پښتنه نه دا د کلا د دوی خرم د سي د میدان میدان سي بوج راشي دا به څه وکړي
اها د ضرر کسان پښتنه سوس اور جواب شوه دا به هم وای چې ډوډۍ اخرینو په میده باندې ډول بوج راځي
ورور څخه مننه ده د میدی دی بوج د سبب خپل دغه د رژیم غذایی د غذاګانو پورې مربوط دی. ګوره چې دی وګی وی یعنی خبره نشته، خو کله چې میده ډکه شي نو دا رقم یو بوج ور باندې راځي. معنا ده چې خپل په رژیم غذایی کې باید کنټرول، چې کوم غذاګانې د دغه حالات سبب ګرځي هماغه غذاګانې دې نه خوري.
بلکل دا غه طریقه ده، او د دې تر څنګه تاسو هغه اولنی سپارښتنه چې باید میده په دریو حصو وویشي او خواړه د تر هغه حد پورې وخوري چې د دوی هغه د بوج زیات بوج سبب نشي. نو بیا هم که ډاکټر صاحب خپل بحث ورو راوند غړو، کوم عواملو ته چې تاسو اشاره وکړه چې زیات خواړه میکروبي خواړه یا باسي خواړه او د دې تر څنګ رواني حالت یا عصبي حالت هم کله نه کله د میده د امراضو سبب ګرځي، دغه مسایلو ته په کتو سره ستاسو هغه عمومي سپارښتنه به اوریدونکو ته سوي.
ټولو هغه وطنوالو ته زما دا پیام دی، هغوی ته دا ویل غواړم چې د میده د تکلیفونو سبب مختلف عوامل لري چې مخکې میادوري شوه، چې میکروبونه دي، دواګانې دي، غذاګانې دي، عصبي نارامیانې دي. نو دغه فکتورونه د میدې په امراضو کې رول لري. کوشش دی وکړي دوی چې له دغه فکتورونو څخه ځان وساتي. دا چې افغانستان په داسې یو شرایطو کې قرار لري، نو واضح خبره ده چې افغانان په سلو کې تقریبا 95% ټول د میدې په تکلیفو باندې اخته دي، چې یګانه سبب همدغه روحي نارامیانې دي او متنوع غذاګانې دي. هغه غذاګانې چې ملک ترازی له بیرون څخه دغه اخیستل دي، نو دغه تجزیه او تحلیل نه ده شوی. فرضاً کوم غوړ چې راځي، کوم مواد چې راځي له بیرونه، دغه تجزیه تحلیل نه ده شوی. د همدې سبب نه ده چې د میدی تکلیفونه په افغانانو کې بیخي ډیر ده. تقریبا 95% زموږ افغانان د میدی په تکلیفو باندې اخته دي، یا به میدی تخریج شوی، یا به میدی زخم شوی، یا به میدی میکروبی شوی، یا به میدی په سرطانی حالاتو تللی وي. نو دغه ټول سببونه چې دی غذاګانی دي، نو دوی په خپل رژیم غذایی باندې کنټرول وکي، عصبي تشویشونه دی رفع کی، او د درد دواګانې دی ډیر نخوري، خپل دغه غذا او وب کسیه شي، دا به ورته ګټه ډیره ولري. نو چون افغانان په ډیر مشکل سره اخته دي، نو کوشش دی وکي چې خپل رژیم غذایی باندې ډیر کنټرول چي. دی میدی دی تداوی یګانه سبب رژیم غذایی ده. رژیم غذایی باید کنټرول شي، یعنی پرهیز د دسه غذاګانو نه چې هغه میده تکلیفوي. خپل مریض پیږي چې کله میده غذا وخوړه او زما میده په تکلیف پر لمغ غذا نه دی اجتناب وکړي، نه دی خوري.
بل او ډاکټر صاحب ډېر کله دا هم دیدل شوی چې موږ په خپل ژوند کې په خپل چاپیریال کې هم ډېر کله د دغه مسله شاهدانو چې ډېر زیات په درملو اتکا کیږي. آیا درمل کول شي چې د غستونځ حل کی کنه؟ دوی باید پرهیز هم وکړي یا هغه لارې چارې باید غوره کړي چې درملونه بغیر دوی کول شي د درملنو کې؟
دا یو مقوله ده چې ویل چې د تداوی څخه د علاج څخه وقایه بهتره ده. نو لدینه چې موږ دوا ته ځو او په دوا باندې اتکا کوو، لدینه مخکې باید وقایه وکړو. وقایه بهتره ده له علاج نه. نو کله چې بیا کوم حالت رامنځته کیږي، بیا نو مجبوري چې موږ هغه تداوی ورته توصیه کوو. فرضاً میده میکروبی شوی یا زخم شوی، نو ډاکټر بیا مجبور ده چې هغه ته تداوی ورکړي. غیر د تداوی نه بیا هغه نه جوړیږي. هغه بیا وقایم وکړي هغه نه جوړیږي، خو ترغو چې هغه سبب لمنځه لاړ نشي. خو موږ مخکې له دینه چې دغه تکلیفونه پیدا کیږي، دغه وقایه خپل په رژیم غذایی باندې کنټرول لګول دي. نو کوم کسان چې خوراک ډیر کی، خصوصا اوس د روزې میاشت لاړه خلاص شوه او بوزه شوه، دغه ورونو ته زما توصیه ده چې دوی په خپل رژیم باندې کنټرول وکړي او میده به ډیر نه ډکي. هغه فارسی کې یو متل ده چې وایي سوک چې ډیر خوري میګه، کسی کې زیات میخورم، کسی کم میخورم مثلی اهو پریدن است، و کسی کې زیات میخورم مثلی ماهی واری تپش تپیدن است. نو کوشش دی وکړي چې د خپل رژیم باندې کنټرول او خوراک دی کم کی، او مغه درې مرحله دی میدی دی مخکې بوزي چې د غذا برخه، د هوا برخه او د اوبو برخه، بیا به ان شاء الله په د میدی په تکلیفو باندې بنه اخته کیږي.
ډیر زړه مننه ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د اختر په لومړۍ ورځ زموږ بلنه مو منله، دا اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویل. عزت من اوریدونکو، له همدې سره د خبرونه روسي شیبو ته رسیدو. تاسو په لوی خدای سپارو کوم سپارښتنه چې ډاکټر صاحب وکړي تقریبا تر ډیره پورې دا تاسو کولای شئ چې د داسې امراضو په مبتلا کېدو په مخنیوي کې تاسو سره مرسته وکړي ک لګو خوري طلبه خوري او طلبه د ښه صحت خاوندان وي او هڅه به دا وي چې د میکروبي خوړو د باسي خوړو د دوه څخه ځان لری وساتي او خپل نظافت ته پام وکړي. ډیر زړه مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني ډیر مننه.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. ایام خجسته عید را برایتان تبریک عرض میکنیم. در یک ساعت پیش رو برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری به طور زنده از رادیو آزادی پخش میشود. اما در سر ساعت تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. گزارش از ولایت هرات می رسانند که در حمله طالبان مسلح 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. مقام های قلوردوی 209